د مازدیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن مازدیګر خبري مجله زه احمد تکل خپل نورو همکارانو سره په ګډه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په غور ولایت کې د طالبانو نامتو قمندان ملا مصطفی چې د سه شنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې وژل شو، د ایران د لشکر قدس د انقلابي ګارډ ایجنټ و. پر دې راپور سربیره په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه او راپورونه هم لرو چې له خبرونو وروسته به وړاندې شي. خو دا لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن بیا ټول هیوادونو د دفاع وزیران په حالن کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو وضعیت څیړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سرقمندانۍ لوی درسته زوال او د خپلې وظیفې له ټولو امتیازاتو څخه برخمن دی. د پېښور د پیر کانتینټان په هوټل کې د تېرې شپې د چاودنې په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته اوچت شو. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. نن بیا ټول هیوادونو د دفاع وزیران په هلن کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو وضعیت څیړي. دا د هغو هیوادونو د دفاع وزیران د چې پوځیان په دې ولایتونو کې میشت یو سوال طالبانو په وړاندې جنګیږي. د بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ډنمارک، رومانیا او استونیا د دفاع وزیران د هالند د ماستریخت په ښار کې راټول شوي چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ به هم ورسره یو ځای شي. د اتو هیوادونو د دفاع وزیران نن په داسې حال کې په غونډه کې د افغانستان د جنوبي سیمو حالات څیړي چې سبا ته د ناتو د دفاع وزیران په بروسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به په اروپایي غړو فشار راوستل شي چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د په زرګونو اضافي عسکرو د استولو له پرېکړې وروسته د هیواد ته نور سرتیري ولیږي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په غور ولایت کې د طالبانو د یو مشهور قمندان ملا مصطفی په ګډون 14 وسلوال طالبان وژلي دي. امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغه عملیات پرون د غور په شهرک ولسوالۍ کې ترسره کړي. په اعلامیې کې پر ملا مصطفی تور لګول شوی چې د طالبانو له جګپوړو مشرانو او همداراز د ایران له یوې اسلامي انقلابي ډلې سره اړیکې درلودې او د غور او هرات ترمنځ سیمو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لاس درلود. خو د غور د امنیت قمندان عبدالباقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي او دا نه ده معلومه چې په دوی کې به ملا مصطفی شامل وي که نه. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یخو صنعتي چارواکي وایي وسلوال مخالفینو د دې ولایت د یعقوبۍ د ولسوالۍ پر ودانۍ څلور توغندي ویشتي دي. د یعقوبۍ ولسوال دولت خان قیومي وایي درې توغندي له ودانۍ سره نږدې او یو بلې په منځ کې لګېدلی دی چې درې عسکر او د یوې سیمه ییزې راډیو کارکوونکي پکې ټپیان شوي دي. ناتو وایي ځواکونو په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 5.5 ټونه تریاک له منځه وړي دي. ناتو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې چې په سلګونو افغان او بهرنیو ځواکونو ګډون کړی وو او کاناډایي او بریتانیي هلیکوپټرو او امریکایي جټ الوتکو یې هم ملګرتیا کوله، په طالبانو پورې مربوط د مخدره موادو یو لوی مرکز هم له منځه وړل شوی دی. په اعلامیې کې د عملیاتو دقیق ځای نه دی څرګند شوی. ویل کېږي د ناتو ځواکونو په وروستیو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر کاروباریانو د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد عملیات تیز کړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سرقمندانۍ لوی درسته زوال او د خپلې وظیفې له ټولو امتیازاتو څخه برخمن دی. د جمهوری ریاست لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې په دې ټینګار شوی چې د ملي جنبش د ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان یو تبعه په توګه له ټولو حقوقو څخه برخمن دی او کولی شي په هیواد کې دننه او بهر سفر وکړي. دا وروسته له هغه چې څو میاشتې مخکې د ترک تبارانو د ټولنې د مشر اکبر بای پر کور د حملې او د هغه د یرغمل کېدو او وهلو ټکولو وروسته چې دوستم پکې لاس درلود، دولت د هغه رسمي دنده تعلیق کړه. د راپورونو په اساس دوستم له تېرو څو میاشتو راهیسې په ترکیه کې اوسي. د بریتانیا د نړیوالو مرستو د ادارې مشر نن د هلمند ولایت هلمند ته د سفر په ترڅ کې وویل چې هیواد له افغانستان سره د مرستو په دوام د 2 میلیونه پاونډو مرسته کوي. مارک لوکوک نن په لشکرګاه کې د هلمند والي ګلاب منګر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د دې مرستو ډیره برخه به په هلمند کې په بنسټیزو پروژو لکه د سړکونو جوړولو، ژورو څاګانو او نورو د ټولنیزو چارو پر پروژو ولګول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي تر یوې اونۍ پورې به ټولو هغو ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې یې نه دي اخیستي. د پوهنې د وزارت ویان آصف نن په کابل کې خبرلاندو ته وویل چې دغه ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به په کاپیسا، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي. په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې په سلګونو ښوونکو اعتراضي مظاهرې وکړې او د خپلو معاشونو د اجرا کېدو غوښتنه یې کوله. د پېښور د پیرل کانتیننتال په هوټل کې د تېرې شپې د چاودنې په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېر پورته لاړ. د راپورونو له مخې نن د دې هوټل د ودانۍ د نړېدلې برخې تر خاورو خښتو لاندې یو شمېر نور جسدونه هم راایستل شوي چې ورسره د وژل شویو کسانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. په دې حمله کې 70 تنه نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي په وژل شویو کسانو کې دوه بهرنیان شامل دي او په ټپیانو کې هم د یو زیات شمېر بهرنیانو خبر ورکړل شوی دی. چارواکو یو وژل شوی بهرنی یو سربی ښودلی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته یې کار کاوه. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي دي چې یو کارکوونکی چې د فلپین تبادې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو شاوخوا 15 کارکوونکي په دې هوټل کې اوسېدل. دوی د سواد د جګړو بې ځایه شو ته د لومړنیو مرستو د رسولو چارې پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ دا حمله وغندله او هغه یې ډارونکې تروریستي حمله وبلله. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د راتلونکي جمهوري ریاست لپاره پر سیالو کاندیدانو تور ولګاوه چې د جرمني د دیکتاتور ادولف هیټلر په څیر په انتخاباتي کمپاین کې له کرغېړنو تاکتیکونو څخه کار اخلي او ګواښي وکړ چې که دی بې حرمته کړي نو به له زندان سره مخامخ شي. احمدی نژاد دا څرګندونې نن په تهران کې د جمهوري ریاست د کمپاین د وروستۍ ورځې په یوې جوړه شوې غونډه کې وکړې. نوموړی د ایران د پخواني صدراعظم میر حسین موسوي له چلن سره مخامخ دی. موسوي پر احمد نژاد تور لګولی چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه دروغ وایي. په ایران کې پر لوړپوړو چارواکو تهمت لګول د 2 کالو بند سزا لري. د عراق چارواکي وایي د هېواد په جنوب کې نن د یو موټري بمي چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول او شاوخوا 45 نور ژوبل شول. دغه موټري بم د باتاخار په یو بازار کې وچاودېد. د ښار د بغداد جنوب ختیځ اپلو د دیکار ولایت اداري مرکز نه سریه ته نږدې پروت او اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. دیکار دوهم ولایت چې په امریکایي ځواکونو یې مسؤلیت په 2016 کال کې عراقیانو ته وسپاره. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو د هڅو په ترڅ کې نن د فلسطینیانو له مشرانو سره ګوري. د امریکا دغه استازی پرون د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره چې تر اوسه د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د کړکۍ د هواري لپاره د دو خپلواکو دولتونو د حل لارې ملاتړ نه دی کړی وکتل. ټاکل شوی ده نوموړی سبا ته بیروت او بل سبا ته هم دمشق ته لاړ شي. دا به سوریې ته د هغه لومړنی سفر وي. د لیبیا مشر معمر القذافي نن د لومړي ځل لپاره ایټالیا ته رسمي سفر کوي. دا سفر دې ښکارندوی ده چې د دواړو هېوادونو اړیکې چې د 1911 او 1941 کلونو ترمنځ ایټالیا لخوا د لیبیا د اشغال پر سر ترنګلې دي مخ په کې کېدو دي. تېر کال ایټالیا موافقه وکړه چې د دغه اشغال په خاطر 5 میلیارد ډالر ایټالیا ته تاوان ورکوي او په مقابل کې لیبیا د مهاجرت له هغه لانجمن تړون سره موافقه وکړه چې په اساسي ایټالیا هغه مهاجرین چې له لیبیا څخه حرکت کوي د دې هېواد سواحلو ته له رسېدو مخکې مخه ونیسي او بېرته لیبیا ته واستوي. د قذافي په درې ورځني سفر کې ویناوي او غونډې شاملې دي. یو شمېر غونډې به په هغه خیمه کې ترسره شي چې د لیبیا د مشر لپاره د روم په تر ټولو ستر عامه پارک ویلیا دوریا پامپیلی کې درول شوې ده. چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي جمهوریت انګوشتیا کې نن یوه ښځینه قاضي وسلوالو کسانو په ډل سره ووژله. د انګوشتیا د کورنیو چارو وزارت وویل ازاګیرا ګیروا د سترې محکمې مرستیاله وه چې وروسته یې د خپلو ټپونو څخه په روغتون کې سا ورکړه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ سپورتي او اقتصادي خبرونو ته.
نن په کابل کې د افغاني تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د جوړېدو هدف افغاني محصولاتو ته بازار موندنه بلل شوی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر آیکن بیری دغه نندارتون د پرانستلو په مهال ازادي رادیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې دننه په خپلو ملکي او نظامي ادارو کې له افغاني تولیداتو کار واخلي ترڅو د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډا هم وویل چې په برخه کې به هڅه وکړي. د افغانستان دولت پریکړه کړې چې په هیواد کې دننه هغه غنم په خپل واخلي چې له دهقانانو اضافه کیږي. باختر خبری اژانس راپور ورکړ چې په دې اړه ځینو وزیرانو او د جمهور رئیس دویم رسیال غونډه کړې وه او تصمیم یې ونیو چې دولت به سږ کال له دهقانانو نه ټول 1 لک ټنه غنم اخلي. دولت د دغه کار هدف د ځمکوالو او د دهقانانو د اقتصاد پیاوړي کول ښودلی دي. د افغانستان د کرنې وزارت هم ښودلی چې سږ کال به د ډیرو اورښتونو له امله په هیواد کې د غلې په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راشي. دا هم څو سپورتي خبرونه. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ د تیرو لسو ورځو راهیسې دوام لري. د هلمند د سپورت امیر غلام غوث داوري وایي چې په دې سیالیو کې ډېر لسټیمونه برخه لري. نوموړی وایي د دغو سیالیو هدف د ولایت په سطحه د یوه غوره ټیم ټاکل دي چې نتایج به یې شاوخوا شل ورځې وروسته معلوم شي. بلخوا په بلخ کې بیا د پینګ پونګ د لوبې د سیالیو لپاره چمتووالی نیول کېږي. د بلخ سپورتي امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې په دغو سیالیو کې به د ټولو ولایتونو د پینګ پونګ لوبډلې برخه واخلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 او په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې د اف ام په 100.5 څپه خبرونه کوي. د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه لرو. وابهوري چې راتلونکي اونۍ د اروپایي ټولنې مشران په دریو جلا غونډو کې د افغانستان په اړه بحثونه کوي. په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي په غور کې د دوی د ځواکونو لخوا د طالبانو وژل شوی نامتو قمندان ملا مصطفی د ایران له انقلابي ګارد لشکر قدس سره اړیکې درلودل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې به د رتبو له مخې د معاشونو د ورکولو سیستم په ټول هیواد کې تطبیق شي.
د رتبو او معاشاتو سیستم به پر معلمینو باندې په 2 کلونو کې تطبیق کیږي.
د خبرونې په ترڅ کې د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لوبړې موضوع: د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي راتلونکي اونۍ پر افغانستان بحثونه کوي. په دې غونډو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم څېړل کیږي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته هم بلنه ورکړل شوې چې په بروکسل کې په یوه داسې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي هیوادونه د افغانستان امنیت ته اندېښنه لري او وایي چې منظم او جدي کار لازم دی څو په سیمه کې ستونزې هوارې شي. په دې اړه احمد شیبر د جرمني د خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
اروپایي ټولنه دې ته تیاره شوې ده چې افغانستان او پاکستان ته جدي توجه وکړي او را روانه اونۍ پل وړه سطحه په دې ارتباط بحثونه پیل کړي. د اروپایي ټولنې د یوې طرحې له مخې جرمني آژانس څرګندوي چې په دې غونډو کې به د سوداګرۍ په برخه کې د ډېرې همکارۍ مسله وڅېړل شي. پر دې به خبرې وشي چې ډیموکراسي څرنګه په دې سیمه کې خپرېدای شي او د افراطیانو پر ضد څه ډول په جګړې کې همکاري زیاتېدای شي. د راتلونکي اونۍ د جمعې او بیا د شنبې په ورځو د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران غونډه کوي او د دې غونډې د اجنډا لپاره په وړاندې شوې طرحې کې لیکل شوی دی چې اروپایي ټولنې ته د افغانستان او پاکستان همداراز د دې سیمې امنیت خورا مهم دی. په طرحه کې وړاندې لیکل شوی دی چې افغانستان او پاکستان له پیچلو او جدي ګواښونو سره مخامخ دي او دا پیښې سره تړلې دي چې یوازې له دغو هیوادونو سره د همکارۍ له لارې هلته امنیت راتلی شي او په سیمه کې د پرمختګ لپاره لاره هوارېدای شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم له افغانستان او پاکستان سره پر خپلو اړیکو د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو بحث کوي. د جرمني آژانس په وینا د بهرنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې پر بیوروکراسي انتقاد کوي او څرګندوي چې د اړیکو د شکېدو لپاره نور منظم ګامونه باید واخیستل شي. د دغو دوو غونډو ترمنځ وخت کې د اروپایي ټولنې چارواکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته بلنه ورکړې او دا به لومړی ځل وي چې اروپایي ټولنه له پاکستان سره غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر امنیت خبرې وشي، خصوصا له افغانستان سره نږدې د پاکستان د هغو سیمو پر امنیت چې جګړې پکې روانې دي. همداراز به د بشري حقونو مسله وڅېړل شي، د سوداګرۍ او پرمختګ پر موضوعاتو به هم بحث وشي او له هند سره به د پاکستان پر روابطو هم خبرې وشي. د اروپایي ټولنې په درېیمه طرحه کې چې د چهارشنبې د ورځې د غونډې په اړه له آصف علي زرداری سره به د هغې له مخې خبرې وشي، څرګنده شوې ده چې د افراطیانو تشدد د پاکستان امنیت او ارضي تمامیت تهدیدوي. د اروپایي ټولنې په طرحه کې ویل شوی دی چې نړیوال باید د طالبانو پر ضد د پاکستان د هڅو ملاتړ وکړي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ، د ملکي حکومت د تقوی او د قانون د حاکمیت لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ولري. د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به د افغان پاک د سیمې په نوم د ثبات پر مسلې خبرې وشي او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه به هم بحث وشي څو له نړیوال سټنډرډ سره سم ترسره شي. تر غونډې مخکې طرحه څرګندوي چې د اګست 6 نیټې د انتخاباتو لپاره به ډېر څارونکي افغانستان ته واستول شي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکي وایي چې ځواکونو یې په یوه هوایي حمله کې په غور ولایت کې د طالبانو یو جګپړی قمندان ملا مصطفی وژلی دی. د دې چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ملا مصطفی د ایران له انقلابي ګارد لشکر قدس سره اړیکې درلودل. د دوی په وینا دا حمله پرون سه شنبه وشوه چې د ملا مصطفی شپږ ملګري هم پکې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادي راډیو د خبریال راپورته.
په افغانستان کې مېش د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې په غور کې د طالبانو وژل شوی قومندان مولا مصطفی د ایران د انقلابي ګارډ یا لشکر قدس سره اړیکې درلودلې. د دغه ځواکونو په وینا مولا مصطفی او شپاړس ملګري د سه شنبه په ورځ د ائتلاف ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. په کابل کې د ائتلاف ځواکونو یوې وایندې میرمن الیزابت میتیاز د ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی قومندان لږ تر لږه د سلو وسلوالو کسانو مشرۍ په غاړه درلودله. هغې د قدس له لښکر سره د مولا مصطفی د اړیکو په اړه وویل:
We understand that goodness
mullah mustafa da wai mukpuhe go mullah mustafa de iran de inqilabi gard sara ari ke darlodale kho mukda fikr na kaw che iran de afghanistan ke de talibano de faaliyatuno la para zamine barabarawi kho de mustafa para istikhbarati malumat khai che lag tar laga hagal afghanistan na bahar ari ke aw dostan darlodale
afghanistan
pa afghanistan ke mesto amrikai aw de nato zwakuno so so war wele de che pa iran ke zane kade waslawalo talibano ta mali aw pauze imkanat barabarawi aw de hewat puludis ke ba afghan amnati zwakuno دا سه وسله او مهمات هم رسنو ته خوده لشه په ایران کې جوړ شوی او درې په عملیاتو کې نیول شوی دی. خود د ټولو سره سره داسې شواهد نه دي خوده شوی چې د دې هر څه ترشا د ایران د دولتي کړو لاسوخی د ائتلاف ځواکونو لخوا په یو خبره شوی اعلان کې ول شوی دی چې مولا مصطفی د غور او هرات ترمنځ د لوی لارې پوکدو کې د حملو لپاره مسول ګڼل کېدو. امریکای ځواکونو دا هم ویل دی چې د هوایي حمله په زیات دقت سره ترسره شوی سو عام خلکو ته پکې زیان وانه وړي.
د ائتلاف د چارواکو له قوله په راپور کې مو واوریدل چې وایي په غور ولایت کې د طالبانو مشهور قومندان مولا مصطفی چې مخکې د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي حمله کې وژل شوی و دوی وایي چې دی د ایران د انقلابي ګارد سره اړیکې درلودل او د هغو ایجنټ و. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په اروزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ عملیات پای ته رسیدلي دي. د شیبه په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او راپور راکوي.
بلنه تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه را کوم. استاسي یادونه وکړه د روزګان امنیت کمانډان چې په ټول همت وايي چې د درې ورځنی عملیات په دغه چلو په ولسوالۍ کې پیل کړی او چنن پای ته ورسېدل. د دې دا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر ډیر شو زیات وسلوال طالبان وشیلې دي چې د خبره دوه مشهور کمانډانان دي جمعګل امامت همدارنګه وویل چې 2300 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد هم د عملیاتو پر مهال خمسه کړي دي او 500 کیلو ګرامه هیروین یې ترلاسه کړي دي. امنیت کمانډان وویل چې په دې درې ورځنی عملیاتو کې د دوی یوازې دوه پولیس وژل شوي او درې پولیس چې دي ژوبل شوي دي. خو له بل پلوه د وسلوالو طالبانو ویان کاري یوسف احمدي بیا وایي چې په چارچنو کې د دوی یو جنګیالی هم وژل شوی نه ده. دوی وایي چې دولتي ځواکونه د یارلس ملکي وګړي وژلي دي چې اوسیې د طالبانو په نوم چې اوسیې د طالبانو نوم ورباندې.
ډېره مننه کوم له تاسو نه. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د اورزګان په ولایت په سیمو کې د افغان ائتلاف او ناتو د ګډو ځواکونو د عملیاتو په اړه چې پای ته رسیدلی دي راپور راکو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ورستیو راپورونو له مخې په پېښور ښار کې د تیرې شپې چاودنې له کبله د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر صفت غیور وایي د دې چاودنې په اړه یو لړ شواهد ترلاسه کړي چې وروسته به یې رسنیو ته وروښيي. د ازادۍ راډیو خبریال د پېښې ځای ته ورغلی، د چاودنې له ټپیانو سره یې خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
د چودنې نه پس د پېښور د کانټینټل هوټل د ودانۍ کیڼ اړخ را نسکور شوې ده. تیر ماښام دلته یو ځانمرګي د 500 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو سره ځان والوزولو. نن سهار د پریوتې ودانۍ د خرابې د لاندې نه یو شمېر نور جسدونه هم راوستل شوي چې ورسره د وژلو شوو کسانو شمېره 1400 ته پورته شوې او 1 کس په دې حمله کې ټپي شوي دي. محمد رؤوف د کانټینټل هوټل یو کارمند چې کباب پخوي، نوموړی په دې حمله کې سخت ژوبل شوی. هغه په لیډریډینګ روختون کې د ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدل حال داسې بیان کړ.
مو هوټل کې وزو باربیکیو کې کار کوم، شپ ته چاره یې ما د فوډ کلا مدلې مخ کې فایرینګ شروع شو. فایرینګ شروع شو، فایرینګ نه بعد دماکاو شو. دماکاو شو بیا موږ ته پته نه لګېدلې، بیا موږ چې کوم نه چا اور چت کړی او بس یې اسپیټال ته راو.
تاسو په خپل زخمي؟
ها په خپل بالکل زخمي. نه لاس هم خوګ دی، ته ویني لاس هم خوګ دی. اته وړې وړې
قرت العین چې د عینی په نوم شهرت لري د دې هوټل په ریسپشن یا د معلوماتو په څانګه کې کار کوي. هغې د ازادي راډیو ته وویل چې د کانټیننټل هوټل په ځانمرګي حمله کې د دې هوټل ښځینه کارمندانې هم ټپي یا وژل شوي دي.
میں بس لاکر میں لیٹی ہوئی تھی تو ایک دم سے دھماکہ ہوا ہے. زد ہوٹل پر لمڑی دفتر کے کار کوم ز پخپل زائی کے ناس تاوم چیو ناسا پا چودن ہوشوا خونا پر مارا پریوتا دیر پا مشکلا میں زان رو وستلو دباندے رو وطم چسوک میں ووینی او رختون تمی ورسوی دباندے نور مرمنی ہم زما پا سیر تپی شوی وی بیا پا امبولانس کے زدی رختون تا راغلم. حقا خلق چی پا زان بمونه تڑی او نور خلق الوزوی که خدای کول یو راز با هغوی سره هم داسې کیږي.
د لیډی ریډینګ روغتون مسؤول ډاکټر اسماعیل وایي چې دوی ته درې جسدونه او 55 ټپیان رسول شوي دي. هغه د ټپیانو د وضعیت په اړه داسې وویل:
زخمیانو لاندې خو سټیبل دي، ټیم کې بالکل خو سټیبل دي، ټریټمنټ ورته ملوي او سټیبل دي. ها حالت سټیبل دي، بالکل سپرفیشنل نه دي، سکن کې یو چسک لګیدلې او اډمټ دي تلته موږ سره. او ان شاء الله بالکل ته خو پوره انتظامات کی او ار یو پیشنټ ته خپل صحیح کور ملويږي او زائد لپاره چې ټریټمنټ یې هغه ملويږي ګورنمنټ طرف نه کوم میڈیسن پورا کور ملاویگی سٹاف ملار یوشی اور تخصصی ملاویگی.
د دې حمله مسولیت چا قبول کړي نه دی، خو د خار د پولیسو مشر صفت غیور وای د دې حمله په اړه کره شواهد لا ستره وړي دي. په روانه میاشت کې په پاکستان کې دا دریم ځان وژن کې حمله و.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې به د رتبو په اساس د لسګونو زرو ښوونکو د معاشونو د ورکولو سیستم تطبیق کړي. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رتبې له مخې د ښوونکو د معاشونو د تطبیق په برخه کې پوره شفافیت او کاري مهارتونه په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې سکال به د څه باندې 30,000 ښوونکو د رتبه معاشاتو سیستم تطبیق شي او په راتلونکي کال کې به دا سیستم د افغانستان په ټولو ښوونکو باندې عملي شي. د دې وزارت ویان محمد آصف ننګ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال د سرطان یا چنګخ په 14 نیټه به د رتبه معاشاتو سیستم په یوه ورځ په 2,000 ښوونکو تطبیق شي او نتیجه به یې د 10 ورځو په موده کې اعلان شي. د ښاغلي ننګ په خبره د رتبه معاشاتو د سیستم له تطبیق سره چې سکال به له 12 پاس نه په پورته سویې لرونکو ښوونکو عملي شي له 50,000 نه نیولې تر څه باندې 40,000 افغانیو پورې د ښوونکو تنخواوې اوچتې شي.
د رتبه معاشاتو سیستم به پر معلمینو باندې په 2 کلونو کې تطبیق کیږي. د 14 صنف فارغ معلم، د 15 لسانس، ماستر او دکتور دا به په دې کال کې تطبیق کیږي. بل کال کې بیا به پر نورو پاتې معلمینو باندې تطبیق کیږي. دغه نوی سیستم کې معلم تر 22,000 افغانۍ پورې دغه معاش لوړیدای شي.
د موبایل چې د 12 ټولګیو په فارغ شوو او نورو ټیټو سویلرونکو ښوونکو به د رتبه معاشاتو سیستم په راتلونکي کال کې عملي شي تر څو د یو کال په موده کې د هغوی مسلکي پوهه لوړه او کاري تجربه د دې سیستم په تطبیق کې په پام کې ونیول شي. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ښوونکو د رتبه معاشاتو سیستم به په پوره شفافیت تطبیق شي او په دې پروسه کې به هیڅ ډول درغلي نه وي موجوده. د دې کمیسیون د بشري منابعو او تخنین رئیس محمد عیسی رحیمی څرګنده کړه کوم ښوونکي چې لوړه علمي سویه لري باید امتیاز ورکول شي او د نورو ښوونکو علمي او مسلکي پوهه باید لوړه شي.
هغو کسانو چې لوړه معیارونه لري هغوی ته باید موږ ښه امتیازات ورکړو او هغه کسانو چې معیارونه ټیټ دي هغوی ته په اول ور کې د ظرفیت د لوړولو لپاره کار کوو چې ظرفیت یې باید لوړ سي او بیا وروسته دغه معیارونه چې تخنیکي هغوی هم کولای شي چې د لوړ امتیازاتو خواندن شي.
د پوهنې وزارت وایي چې د مهال کابو 1,70,000 ښوونکي په افغانستان کې څه باندې 6 میلیونه زده کوونکو ته سبق وایي چې 1,00,000 یې له 12 ټولګي څخه تر دکترا پورې علمي سویه لري او پاتې برخه یې له 12 ټولګي څخه فارغ شوي او یا هم له دې څخه ټیټه علمي سویه لري. خو د پوهنې وزارت وایي چې همدا اوس هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د داخله خدمت کورسونه او په دارالمعلمینونو کې د روزلو پروګرام روان دی او هڅه کیږي چې ښوونکي په علمي او مسلکي لحاظ وروزل شي.
د برتانیې د نړیوالو مرستو د ادارې مشر له افغانستان سره د خپل هیواد لخوا 2.5 میلیونه پاونډ مالی مرسته اعلان کړه. د برتانیې د نړیوالو مرستو د ادارې مشر مارک لوکوک د ژمنه هلمند ولایت د سفر په ترڅ کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال راپور ورکوي.
د برتانیا د نړیوال مرستندوی ادارې مشر مارک لوکوک نن هلمند ته د خپل سفر پر مهال د هلمند د والي سره په یو غړ خبرې ناشته کې وویل. هیواد د خپل مرستو په لړ کې د افغانستان سره د 2.5 میلیونه پاونډ مرسته کوي چې د لوکوک په خبره د دې پیسو اکثر به په هلمند کې د زیربنایي چارو د رغښت ترڅنګ د سړکونو ژورو څاګانو او نورو ټولنیزو د پروژو باندې ولګول شي.
First priority is to work with the government of Afghanistan to improve
دی وای له افغان دولت سره باید په لمړیو کارونه کې د فساد په مخنیوي کې د هیواد په سطح زیاته مرسته وسیاو. موږ د ټولنیزو شوراګانو په اړخ کې هم مرسته کوو او کوشش کوو چې څه ډول ځواکمنې سیاسي ادارې او ګوندونه رامنځته کړو. مارک لوکوک د برتانیا د نیوالو مرستو د ادارې رئیس هیلمن ته د خپل سفر پر مهال د ګریش د برېښنا د فابریکې درغولو ترڅنګ د ګریش کولشکرګا ترمنځ د لوی لارې د پخولو او نورو ټولنیزو پروژو باندې په نږدې راتلونکي کې د کار د شروع کېدو خبر ورکړ. د وویل د دغه 2.5 میلیونه پاونډ په مالي لګښت ټول پروژې به په راتلونکي 4 کلونو کې پلي شي او په راتلونکي کال کې هم د برتانیا د هیواد له لوري د زیات شمېر پروژو د شروع کېدو خبر ورکړ.
د برتانیا دوست هیواد د نړیوالو مرستو رئیس مارک لوکوک هیواد افغانستان سره او په خاص ډول هلمند سره دوی ځنګړي ملک مرستې ترسره کوي. زه فکر کوم چې دغه مرستو اندازه له افغانانو سره د ټولې دنیا په کچه چون برتانیا دویم هیواد دی چې وروسته د امریکا د متحده ایالاتو څخه افغانستان سره او په خاص ډول هلمند سره زیاته مرسته کوي او دوی د مرستو خاص ډول په زیربنایي برخو کې په دولتدارۍ کې د مخدره موادو سره د مبارزه په برخه کې ټولو د ټولنیزو شوراګانو په جوړولو کې د ټول مرستې د ستاینې وړ دي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل چې د برتانیا د نړیوال مرستندوی ادارې له مشر سره په ګډه خبرې ناشته کې وینا کوله د برتانیا له هواد نه د بیا رغونې د پروژو په پلي کولو کې مننه وکړه. ښاغلی منګل وویل برتانیا د امریکا د متحده ایالاتو نه وروسته دوهم هیواد چې د نړۍ په سطح نه یوازې د هیواد سره بلکې په خاص ډول د هلمند سره خپلې مرستې روانې ساتلې دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د برتانیا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا ټي اف آی ډي له لوري د هلمند ولایت سره د بیا رغونې په کارونو کې د مرستې ژمنې خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي د لشکرګاه په کوچني ښار کې د بیا رغونې کارونه ډیر لږ دي. کوي هم ډیر ټکنی روان دي چې د هلمند خلک د چټکې ترڅنګ د بیا رغونې د زیاتو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
او دا هم د دې خبرونه ورسته راپور. نن به د ګوانتنامو زندان لومړنی بندي احمد ګیلانی چې په افریقا کې د 1998 میلادي کال په بمی چودنو تورن دی د امریکا یوې محکمې ته حاضر شي. د امریکا حکومت غواړي ګوانتنامو زندان وتړي او د ګیلانی حضور به د امریکا په یوې ملکی محکمې کې تاریخي مسأله هم وي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبری څنګه یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې جنقه الکوزای وړاندې کوي.
احمد ګیلانی چې لاسونه اخلاص او په پخو کې زولانې هم نوي د سې شنبه په ورځ د نیویارک ښار یوې محکمې ته راوړل شو او قاضي ته وویل د امریکا د حکومت د تورونو په خلاف د کوم تروریستي عمل نه کړی. ګیلانی چې په 1998 میلادي کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو کې په بمی چاودنو او القاعده شبکې سره په تړاو تورن او په ګوانتنامو زندان کې بندي دی د سې شنبه په ورځ سهار وختي په کیوبا کې د امریکا له پوځي اډې څخه په الوتکه کې نیویارک ته ورسول شو. دا به په تروریزم باندې لومړنی مشکوک وي چې د امریکا په ملکی محکمې کې محاکمه کیږي. د تانزانیا او کینیا په بمی چاودنو کې 240 کسان وژل شوي ول او د امریکا متحده ایالاتو په ګیلانی باندې د بمونو او جعلي اسنادو د جوړولو او له اسامه بن لادن سره د همکارۍ تورونه لګولي دي. په دې باندې د 280 جنایي جرمونو تورونه لګېدلي او که مجرم وپېژندل شي نو ممکن د مرګ په سزا محکوم شي. ګیلانی په ګوانتنامو زندان کې یو پوځي هیئت ته ویلي و په تانزانیا کې د ټي ان ټي او نورو چاودیدونکو موادو د انتقال په محل نه پوهېده چې دا مواد به په بم جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا له حکومت څخه بخښنه غوښتي. ګیلانی دا هم ویلي چې له ځان څخه د دفاع په مقصد د القاعده شبکې په روزنیز مرکز کې پوځي زده کړې کړي. د احمد ګیلانی مدافع پوځي وکیلان به د ده په دفاعیه او خلاصولو کې یو شمېر قانوني مسلې مطرح کړي. کارپوهان وایي مدافع وکیلان ممکن د د نیول کېدو بند او د څو کلونو په موده کې له ده سره د شوي چال چلند شرایط په ډاګه کړي. ګیلانی په 2004 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و او امریکایي چارواکو هغه مهال دې د زیات اهمیت وړ بندي بللی و او په 2006 کال کې ګوانتانامو ته انتقال کړی و. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر وایي د دې وخت را رسېدلی چې ګیلانی د افریقا د حملو په اړه مسؤول وګڼل شي. هولډر وایي د امریکا عدلي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د مشکوکو ترورستانو د امن نیولو او په قضایي سیستم کې د محاکمه کولو تجربه لري او له همدې تجربې څخه به د ګیلانی په دوسیې کې کار واخیستل شي. سپینه ماڼۍ هیله لري چې د ګیلانی محاکمه به پرته له کومې حادثې او ستونزې په آرامۍ سره پر مخ ولاړه شي. د انتقاد کوونکو خولې به چپ شي او د نورو بندیانو د محاکمو لپاره به لار هواره شي.
د ګوانتانامو زندان د لومړني بندي احمد ګیلانی د محاکمې له دې راپور سره رسېږو. د دې